السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو ده میکروفون ستاسو خبروانی درنو اوریدون که السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوی دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سشکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو بې کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمیدو لپاره باید څه وشي؟ په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اقتصاد خپرندوی په نوم د اقتصادي څیړنو او خپرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعاله هیله شمس. ټولو میلمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې تلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلی وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خبرونې په پایل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی په تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنې 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دا ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي. اوله مرحله دا د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر اته فیصده ده. دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده چې دوی دا طالبان نه راځي، دوی په زور له کوروی تلسوی دي. مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوی، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډیر زیات مسایل یې هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاته کېږي. څه چې د ده د ژوند پروګرامونه وو، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوک د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې اته چپتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کومه مثلا دوی د ځمکې داوا لري یالته د ملک تقسیم سوی ده یا ځمکه نه لري یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی په شلو کورو تبدیل سوی ده زمونږ خپل تقریبا اوویست اتویست تکړی کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچوی وکړو یو نیم سل تر رسیدو نو خطه بعد له دومره کلونو چې دا راسي هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جایږي دا بله مسله بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري د تعلیم حق لري د روغتیایي خدمتونو حق لري او د ته ورته ډېر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري دی دفتا دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونزه یې چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپږمه پورته دوی نه شي ویلی نو دا قطه سو دوه د هلکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راسي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي هم په معیشتي لحاظ راځي چې دی بیرته کار له کوم ځای کې شروع کړي له چا سره یې شروع کړي څنګه یې شروع کړي د ده مثلا مسلک مطابق دی هلته نجاري کړی ده آیا کېدای شي دی نجاري وکړي یا د لبنیاتو کاري کړی دی یا اوبل کاري کړی یا اخبار خرڅ کړی ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څانګې مسلکي څانګې داسې وبوله چې دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي داسې نور هم پسې کمیږي نو دی که کلي ته دي دا له دې مشکل سره هم مواجه کیږي داسې څو نورې مسلې هم شته البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د بیرته اډجستمنت ته په ټولنه کې ادغام چورته وایي دغه په اصطلاح انټیګریشن دی په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نه شي کېدلی دی بیل خویونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روږدی سوی ده نو دلته چې راځي د دې ماحول سره دی که عیارېږي دا په خپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزوری دولت ده دولت څه ورکوای نه شي کورونه نه شي ورکولی خدمات نه شي ورکولی معاوضې چې عبدالله لاسته ورکړي دي هغه نه شي ورکولی حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نه شي کړلی ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډېر په ډېرو معاهداتو کې دی اوس له غړیتوب نه محروم سوی ده نو دی داوا چیرته نه شي وړلی دا ټول مشکلات عمده مشکلات
بله ډېره مننه سلامت اوس انصاری صاحب نن سبا د کډوالو په ستونزو خبري وکړي چې سږ کال د دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او کیږي مې کې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي وي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره مرستي کمی شي وي دي آی اساسي شي خصوصا هغه مرستي چې به مهاجر او تورکول کړي راستنیدونکو ته به ورکول کړي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې خاغلی ننګ غل شمس او ټول همکارانو ما عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
سلامات
پر اختیار نړیوال د چي د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبيعي آفاتو دا غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کورډانانه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی یا دوی ته به دوی بل اسره درلود ورته هغه پراخته ول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخو او په دې برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره هغه یک پراخ کمی راغله کومو ګټ اساسه د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګر بیرته افغانستان ته راګرځي د یک پراخه کمی راغلې د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګته د اتباع حقوق ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سہولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وینم هم یو بل لوی استونزې ده چې په خو به داسې پروګرامونه و چې د بدی معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلی د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی دې خلک دې ته مجبور کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک خارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په خارونو کې پراخه ګڼه ګونه رامنځته کړي چې هغه د کابل خار دی ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي ممکن سپورت کته او ترڅنګ د 1 میلیون نه ډیر خلق د کاروبار د پاره در نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي سوداګري کوي مال اخلي را اخلي او یا هم تګراته کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلې چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې لپاره خوګوخونو سره مخ کړي او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظمه راخو او سیستماتیکو پروګرامونو لري
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترمه هیله شمس. تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشټوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلام نیکی لکاس تا مخترم و ملوانو تا
سلامت
زدیو کچ طول روح جور او خوشحال او سای
گور بطن
رازم خپل بحث تادا چه پا کابل کی پا افغانستان کی در جمعی پراتلو سرا منگا هر کال دیر زیاد ستون زلرو پا زنگری دول حاغ کورنه چه حاغوی هم دی اقتصادی مشکلات سرا مخامخ دی او لبل خوایا پا کور کی دې زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان چې د عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان چې هغه په دې ورستیو کې د زلزلہ ځپلو خلکو څخه دي هغه کورونه خپل له لاسه ورکړي دي یا هغه مهاجر چې هغه اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بیکور دي نو خسر پنان لري او دې تستان چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې پاري سره وشي کولای چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په خو ډول باندې تیر کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو او دغه د حل لارې کچیر مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاص شوې دي او نه هم خلکو ته د کار او سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او مشکلات
په حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي په ډیرو سیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته په کتو چې انصاری صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډیر کډوال چې راغلي دي اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خوشدا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي. حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو مونږ په منطقه کې کچېرې زه ووایم یا هم په ښار کې په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورو ساعتو کې کله په یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي یعنی خلک نشي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی ځکه کچېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بس ساعته کېږي به خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو ځکه که چېرې په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولی چې برېښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو یا هم نور هم دغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلي شمس سلامت اوسه. ننګ صاحب د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبري وکړو لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته څومره ارزانه دي د خلکو وسرسي شي نه رسي شي د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو ځکه چې هغه دایمي دي لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي وچکالۍ هم لیرې شوي دي. مهرباني
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سته. مثلا اول د ښارونو بحثه بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده چې ښاري توب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده یعنې دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده خو جام جهنمی په جیب کې پروت ده ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي چې یا د غره په ډډه کې پروت ده یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي غواوي لري لای نه لري یو څوک او بل داسې خدمات نشته صنعتي فابریکې نشته ښه ژوند نشته برق نشته سهولتونه نشته د ژوند نعمتونه نشته. که دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي شپږو میلیونه کسان دا غالبا اطرافي خلک وو او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته خپله د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده لکه اوس کابل شاوخوا اته نیم میلیونه خلک دي پکې دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد در وښیه بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته یعنی معاون ښارونه وایي په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډېر لوی ځای ده پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده پکتیا یو ډېر لوی ځای ده لوګر مثلا دلته پخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل وو هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې راچاندې دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخی نه دي دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او دبليو اف پی او د پېټلا دی فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي په هغه کې خو دل سوي دي د ملل متحد پر راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاته 40 میلیونه خو ول سوي په دې کې خو دوی وایي چې تر 90% ډېرې په غربت کې دي دا دومه مسله ده چې ستي دریمه مسله ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي دیهاتی خلک دي دا پاته 30% دوی خاري دي نو په خاري هجوم چې په دومره صحیح کې وي اول دی اتر غربت بیا دی اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه دي کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي واغه دی مایل خبره ما طبيعي فطري ورته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل کوچای ورک سوره ما ورک اسوه دغه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې د خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی ده بیا پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د دې شی ده او د دنیا شی ده او د پزون کې څه مهیا دی ورته زما په نظر دا پېسلا دا رسمي یا پېسلا عینی روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم محیط کې ده نو زما ارزا ده چې پوتنسیلو د منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېرې دي
بله په حل لارو یو لږ وروسته خبرې کو ډېره مننه سلامت اوسې یو اوریدونکی لرو اول به دوی ته ورشو بیا به انصاري صاحب ته مهرباني کوئ تاسو
وعلیکم السلام صفای صاحب خدای جرا ول صفای ست شده
سلامت اوسې مهرباني کوئ
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ته کړل د ډیر شایسته موضوع ده نو
بله
افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لیخ په لپاره داخل کې بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې د طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفای صاحب دغه ټولو مشکلاتو الله یوازینی د دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولای شي چې د زمورستي درنو یو ادوالو د مظلوم ملت خدماتو کې په مختلفو بخشو کې اوس زپویژم چې بعضی طبيعي پیښې به یغه د انسان د وخت څخه بل شک چې وتلې دی خو هغه نو طبعاً مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تړاو لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی واجې دولت لاره پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لارې نو دا ټول ارخونه دار کوم څه پیسې
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب ور بشو درنو ملمنو ته شاخلی انصاری ته انصاری صاحب مخی تر دی چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کی چې د حل لارې شو دلی چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبرې وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو شهرونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکتو چې د پاکستان لاري باندې دی او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خشوي به له دې نظره کڅنګ
بلې وو لکه د استاسي اشاره وکړه موږ د دبر وسکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی کابل کې په مرکز ګرمیو کې دا غینه ګټه اخیستل کېږي ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتل کابل او نورو ولایتو ته ترې استفاده کېده او له بده مرغه تر اوسه ما د سکل لپاره داسې تدابیر وانه اورېده خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو په څنګه د خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینره کړی
تاثیرات شته د غوړی په نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي مګر څومره چې د لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي براتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به یې د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بدمرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي ځکه ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي مثلا د اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په ډېر افغانۍ و تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سلو لس افغانیو ته پورته شوی و تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي دغه راز دغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کتلې وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې وي مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورت برخه څه مصروفه وي د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ
بله
کورونا کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د اوایدو څخه تغور دی د لایا د دې سقوط د خلک لپاره پریشانی سره مخ کړي او حکومت په کار لري برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازم تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې ډېر مننه انصاری صاحب. محترم شمس ډېر کډوال شارونو تتللی دی د سیمه اوریدل لري چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای پاسانه نه پیدا کیږي څنګه دی کرایه هم ورسره لوړی شي وی دی او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړی دی لمخ کله په کرایه کورو کې اوسېدل دغه مشکلات هم ورسره زیات شي وی دی او کنه
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک دي کینو هم د هم دې ترڅنګ هغه ته کوونه هم باید ډیر وي ترسو هغه یو شي کولای چې خپل ژوند وکړي دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه به خپل کورون ته راغلل نو دې هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې کلیو نه یا نور زین څخه خارون ترازي نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل خار کې او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچيري کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوه 2000 ته کچيري کرایه 2000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي دغه کرایي دیګي او دې ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم چېږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي د خلکو ژوند ورځ پورز تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي جګوالی دی د برق نشتون دی یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بای ډیریږي دغه څه چې موږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سید هوا نه پاکه ده ناروغۍ دومره ډیر زیات شوي دي چې تر اوسه پورې په کابل کې یعنی تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ کور څخه وځو نو د کله چې د سرت یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی سم نخ کار کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارې کینولې یا هم په کورونو کې بخارې دي هغه هغه د ټول دمر دي زیات شوی دي چې کچيري بیرون هم موزه باید ماسک ولري چې تاسو هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډیر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لار هم بند شوی ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډیر زیات شي چې موږ تاسو باید کوښښ پدې باندې کوچ خپل ځان نه هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچيري موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیاتې نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم ووري وای نه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکا په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجی دي ستونزه ده ډیره مننه ډیره مننه
دا یو ډیره نو یست د دې چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو چې دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کوردان اخلي شمس یو اوریدون کایم لرو وګورو چې دوی څه وایي ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
اشکلان استار خبرې کوم رور جانا خوش ولایت نه
مهرباني کوي اشکلان صاحب
رور جانا د سړی ژبي په حق لا چتا س کوم پروګرام جوړ کړی ریښتیا هم چې ام دغه ستونزه په ټولو ولایتو کې او خصوصا کابل کې ریښتیا هم ډیره د نن می تاسو د ازادۍ رادیو د دغه واتس اپ د لارې کوم تصویرونه انزورونه چې هغه می وکتل هوا ډیره ککړه و خو دلته په خوست کې هم یو چې بارانونه نشتا یو جدي ستونزه هم ده بل د ژمي پر رسیدو سره چې د پاکستان کوم کډوال دلته په جبري ډول رشلل شوی دی او غوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخی نه پیدا کیږي په خوست کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخی نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیره مینه روي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي. یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه مې هیله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیاده روانه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالی دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خواوشا دي، یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه، او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو د حالات وروجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو مېلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو، هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده؟ او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیره یو خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راشي، ډېرې باندې بدلا تخریب شوي، ډېرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا، فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه، په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مسؤلانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسو ځوانان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د گوشتی ولسوالی د تګرار یو گوشتی ولسوالی د بیخاخیل کلی چې یو غریز کلی دی هغې نه یو سپینګیر مشر راغلی و کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه بیچاره ډېرې ناروغۍ لرلې د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو بیا دوستان چې ورسره تله او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوبۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چا ته بیانولی حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنی و ناروغیو برابر کړو تاسې ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم خان نیم تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي هغه مراجعونه تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بانډو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي په هرات کې چې وي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي دا د میلیونونو مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ اوس په ننګ صاحب ته ورشو ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځای کیږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډي هیوادونو راغلي دي ډېر کورونا زلزلو وران کړی دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینی هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی ننګ صاحب
آواز اگر چې ما تقته قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه په ټوله کې په خپل ماجرین یو فرصت یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باسته پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید د ډیر کار ضمانت وي او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د ماجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ته بخور نمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګوري د ټول اکثریت دا څوک چې د کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یعنی ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي دا چا چې دیاړي کړي ده تازه میوه خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده دوی هم مجال د کار لري بلته مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ ماجر سوي یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه ماجر سولو دوی عینن اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان به وشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت غواړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډیر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای خدای را وسی د غربت د بیچارهګی ده او بغاری خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوی ده وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي ده، نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار ورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنې هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال. دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه به دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنی یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت په ورکولو کې، په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغه سې خلک شته نه هغه سې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي، داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي؟
خدا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق با جانبتوب یا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلق نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکی، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه علماء کرامو نه ډکی، ملایانو نه ډکی، اوس هم داسې د شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلون کې بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده، صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نسی کولی. اوس یو سړی د دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نسی کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي، هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډېرې پریمانه لري، خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس دبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج یې اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره ټنه تنه پاکستان ته ځي. نو معنی یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فورمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فورمولو قصه ده، یعنې د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بی درکه ډیر دي، منابع هم ډیر دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډیر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تا ضرورت ته پکال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې دا ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه مشینري میکانیزه کېدل او یا دا چې عنعنوي توګه ته کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنی دا هر څوک کوی سي، که تعلیم لري که نه لري، که زده کړه لري که نه لري، دا کار کوی سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي، دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اګر چې طالبانو په دې کې شروع کړې ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړې دي. دولت عامه خصوصي مشارکت لاري چې پی 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 ورته وایي هغه لاري نه ډېر تکوای سي چې بسندگی یا پزان بسیا نه
ډېر مننه
پیدا کې خلک په تحرک راولي. دا سي کازه درته دي فرمولو او دي فرصتونه وغږیږم. نو بيخي دا سي
ډېر مننه سلامات اوسې کافي دي کافی د ډیره مننه سلامات اوسه. یو اوریدونکو هم لرو لنډ خبرې دی وکي چې بیا ملمانه خپل ورستي خبرې مو کې مهرباني کوي. ازادي رادیو
وعلیکم السلام سیور رجوړ
سلامات اوسه مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درک مننه سروان صاحب خیر اوسه. ما دغه د کډوال مبارک خبره سره کول سروان صاحب چې د سپین بولدک لاره خلک راوړي چې خلک کورونه پر ځان کړی جوړ راوې کرایا او خو نظر اته زر کالداري او وسط فار نظر 15000 کالدار تر سوې ده.
یعنی کرایې وړي شي. bale wo کرایې وړي شي
کرایې وړي شي. زه فل حال په هرات اسلام خلاف ګمرک يم. فل حال دلته چې کډواله اوړي ټوله په ګمرک کې تقریبا 1200 کس یو ځات کړی دي. دا خلک رحم چې سر لاسونه سره ورکړي دي. تمام و
درست سیده مننه.
نو حال په چې دي اسرائیل پر ګران کړی دي او دا خلک چې دي لاس سره ورکړي دي ګور په ګمرک کې 1200 کس کډوال ځای کړی کار کوي. یاري وته 300 افغاني روان ورغځوي.
ښه دا خو ښه خبره ده چې حداقل کار وکي. سلامت اوسې ډېره مننه. اوس به ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیر مننه. زما باندې کچېرې موږ مشکلات ته وګورو رښتیا هم دا چې نن صاحب هم او ته اشاره وکړه مشکلات خو ډېر زیات دي. خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. کچېرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي. ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ او ته چې هغوی بې وسلې دي هغوی مرستو ته اړتیا لري باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا د یونیسف لخوا هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې ټیټې کړي او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي. هغه کورونه ته چې هغه بي سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي.
ډیره مننه سلامت اوسې. ډیره مننه محترم هله شمس. لطفا مو کور ودان همدارس له شاغلي آصف ننګ او شاغلي صدیق منصور انصاري څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سما په فکر او په خیال دمی زړ گئی ما ته زړه لالی نا کنه ژړې ژم یار نه يم لیو نه یی ستا کوم نزار ستا کوم صفات ما دې در سره یار د زړه دې محبت در سره وفا زګو مشنا زه پښتو ظلمه یم واده و ما نظمه